سپینی خبری.
روک و راست
سپینی خبری.
روک و راست
عزیز احد عزیزاد هستم از صدای امریکا و واشنگتن با برنامه روک و راست سپین خبری که باز هم با جناب آشنا صاحب خدمت شما تقدیم میکنیم. امروز موضوع برنامه روک و راست به این اختصاص داریم که چرا طالبان در تأمین امنیت و حکومتداری ناکام ماندن و همواره تحت سوال قرار میگیرن.
مننه عزیزاده سپ، طول و اوریدون کتم سلام او زه سپ سلیمان اشنایم دخپل همکار عزیزاده سپ سره یوزه بیام سپینی خبری یا روک و راست خبرونه مخ کی وړو. من نن په دې بحث کې لکه چې یاده که چې موضوع داده چې ولی طالبانو باندې دا انتقاد ډیر شدید ده چې دوی د امنیت په تامین کې پاتې راغلی دي او غوره یا ښه حکومتداری نشي کولی او ټول نړیواله ټولنه هم پرې انتقاد لري. په دې باندې موږ بحث لرو، میلمنو نظرونه اخلو، دوه میلمانه به موږ سره اوسي. کوشش کوو چې خبریال او څیړونکی سمی یوسفزی صاحب موږ سره په خبرونه کې او همداشان ژورنالیست او لیکوال او سیاسي مبصر رحیم جامی صاحب موږ سره اوسي په ټلیفون د لارې نه. نو موږ تر ټولو مخکې غواړو چې خبرونو ته ولاړ شو، تازه خبرونه به اول د افغانستان او نړۍ واورو، بیرته راځو او خپل بحث ته دوام ورکوو.
ویان احمد الله ارچیوان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د نجونو ښوونې او روزنې ته په اشاره سره ویلي چې طالبان په دې اړه په خپلو کې یو دریځ نه لري. ریچارډ بینت دا خبرې پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا د طالبانو ترمنځ د درس په معنا نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت کړی او خپل حق غواړي. ریچارډ بینت پرون د ډنمارک په پلازمینه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر ضد د وسلو له کارولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بوږنوونکي دي. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر قافلو په بریدونو کې د ککړو تورونو وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوا کړې. په میرانشاه کې د پوځ یو لوړ پوړی افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې دوه ورځې مخکې په میرالي کې نړولي او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس په تړلو سترګو نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې. د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او ونیو. دې اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهالې امنیت لپاره اندېښنې پارولي. دا راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان یو ځل بیا ګواښ کړی که فنلینډ او سویډن د انقرې سره خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي د شمالي اتلانتیک د تړون په سازمان ناتو کې به یې د غړیتوب مخه ډپ کړي. اردوغان پرون د ترکیې پارلمان ته په وینا کې وویل تر هغې به په خپل دریځ ولاړ وي تر څو دې هیوادونو خپلې ژمنې نوي عملي کړي. هغه زیاته کړه دوی یې له نږدې څاري چې فنلینډ او سویډن خپلې کړې ژمنې پر ځای کوي او که نه. د آئین په نامه توپان چې یوه اونۍ کېږي د متحده ایالاتو د فلوریډا ایالت یې سخت وځاپه، اوس یې د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو ته مخه کړې او ټاکل شوې په ختیځ ساحل کې د ورجینیا او نیویارک ایالتونو ته هم ورسیږي. آئین چې یو تر ټولو قوي او ډېر زیان رسوونکی توپان دی، سخت سیلۍ او باران ورسره مل و. دې توپان یوازې د فلوریډا په ایالت کې ویشت تنه وژلي. په اندونیزیا کې د فوټبال په یوه سټیډیم کې د شخړې او ګډوډۍ د رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 144 ته پورته شو. د ختیځې جاوا ملنګ فوټبال سټوډیوم کې له ناستو څه باندې 40,000 نندارچیانو نه لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاراوه او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته د داخل شویو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز و علاقمندان که ما را به از طریق ماهواره تماشا میکنن، باز هم سلام و باز هم خوش آمدین به برنامه روک راست سپین خبری. همانطوری که در آغاز گفتیم این برنامه را اختصاص داریم دادیم به ناکامی طالبا در تأمین امنیت و ناتوانی حکومت طالبا در حکومت داری. چند نکته را ما یادداشت کردیم که البته روی از این موضوعات حتما با مهمانای برنامه بحث میکنیم، ولی قبل از اون مهمانای برنامه را ما میخوایم خدمت شما معرفی بکنم، گرچه آشنا سب معرفی کردن در آغاز. جناب رحیم جامی، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی، و محترم سمی یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. نهادهای بین المللی به حملی اخیر و حملات مشابهش بر هزارها در افغانستان واکنش نشان دادند و ما را خواستار توقف حملات شدند و طالبان خواستند که امنیت ای اقلیت قومی را در افغانستان بگیرند، ولی تا حال نتانستند. در ادامه واکنش ها با کشته شدن ده ها دانش آموز در آموزشگاه کاج در کابل، برخی از دانشجویان دختر امروز در شهر هرات هم اعتراض کردند که بر اساس ارقام ملل متحد حمله روز جمعه در منطقه دشتبرچی در غرب کابل دست کم 35 کشته و 82 نفر زخمی شدند. دلیل اصلی ناتوانی طالبان در تامین امنیت مردم افغانستان و ویژه حملاتی که بر برخی از قوم‌ها و یا گروه‌ها هدف قرار می‌گیرند و هم واقع میشه، در این قسمت علیه هزاره چی است؟ آیا به نظر شما این عملات بر هزاره ها مصداق نسل کشی است؟ اصلا تعریف نسل کشی چی است؟ چی راهی برای جلب نهادهای عدلی و محاکم بین المللی برای اعلام کردن موضوع نسل کشی در افغانستان و سایر کشورهای جهان وجود دارد؟ و در اخیر جناب عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان، هم به گروه پیوست که ای حملات نکوهش کردن و ای عمله را یک جنایت بزرگ خواند.
دسته چه عزیزاده سبیات کرل طول پا جزیات سره مهم ارخونه ایدی چه پا در طول تکیم چه واره دل منگ بایی پا یو یو ملمانو نظر پی واخلو پختنه با وکو. او پیل د پختنه هم داده چه ولی طالبان و نشو کرده ده دومره یو لوی برید چه آقا پا یو خاص اقلیت او خصوصا پا دسته کسانو چه آقا محصیلین دی او پا یو زیکی را طول دی پا آقای بانی دومره لوی مرگونه و جون که برید که مخیونی سی. سامی یوسفزی سبتاسه تستریم شیویم، اول پا خیر را لیزمان غگ لاره؟
سلامونه آشنا صاحب تاسو او اوریدونکو او مهمته زما نیکی او احترامات
مننه ز کاول ام داستاس نظر بلند واخلم تاس په نظر چون تاس د دغه تیرو شلو کالو کې تاس لیکنې او تاس مرکی منګاورو همیشه چې تاسو بین مللي رسنۍ تم لیکنې کولې لیګلې ډیر خه د طالبانو ډله پیژنې او په افغانستان کې ورستی حالات او د ټول امنیتی وضعیت خه څاري بیرونی او داخلي عوامل پويږي اوس چې طالبانو تر ډیره دای دا کول چې یوازنه تحریک یا ډله د کابل د جمهوریت په وړاندې ولاړ دو جنگي چې کله هغه افغانستان ونیسي نو بیا به هیڅ خبره نه وي مګر اوس ښکاري چې پرله پسې حمله او ډیرې بدې حمله کیږي ولې دوی نشي کولای چې امنیت تامین کړي خپل اتباعو ته په افغانستان
په هر حال امنیت تامینول هغه که طالبانو حکومت وی یا په نړۍ کې بل کوم حکومت وی هغه د حکومتونو مسؤلیت ده خو بیا هم په ډیرو ملکونو کې چې طالبانو په نسبت قوي هیوادونه دي اقتصاد لري پوځ لري استخبارات لري هغوی هم د دغه ډول پیښو مخنیوی نشي کولای دغه ډول پیښې په مسکو کې شوې دي د مکاتبو شاګردان وجل شوی دی د پاکستان کې هم وجل شوی دی او په افغانستان کې هم یو معمول جوړ شوی دی چون دا یو د طالبانو د حکومت د راتګ نه وړاندې به هیڅ شک نشته دا چې داعش ډېر ضعیف شولو ډېر زیات طالبانو هم له منځه یوړو افغان حکومت هم ووهلو ورته وخت کې ځینو ځینو کې امریکایانو هم وځپل او چې کله طالبانو حکومت جوړ شو نو هغه داعش هغه سیمې چې دوی واک د سیمو کنټرول په لاس کې لرلو هغه تقریبا له منځه ولاړلو یوازې د ښارونو داعش پات شو چې هغه هم ډېر ضعیف وو خو په دغه دوران کې د طالبانو نه یو غلطي دا وشوه چې دوی په ځای کې دي چې دغه خلکو ته یو عمومي د داعش والاو ته یو عمومي معافي اعلان کړی وای دوی نه پرېږدي د کومو مقاصدو لپاره ممکن دې د پاره چې نړیوالو ته وخی چې د عیش تاسو هم دښمن ده زمونږ هم دښمن ده زمونږ او د تاسو یا کلن په ځینو مواردو کې هغه اهداف مشترکات سره لري دوی د عیش په نوم باندې ډېر زیات خلک ووژل یا له منځه یوړو هغه به بالخصوص په جلال آباد او جلال او ننګرهار او ځینو سیمو کې ممکن ځینې کسان به د عیش سره همدردي لرله او یا به او نو د تعلق سره لرلو یا به چای ورکړی یا به ټلیفون سره کړی خو ډیر زیات کسان ووجل شولو په ونو په ځواځو لر شولو نو دغه له وجې نه هم زه فکر کوم چې د عیش بیت یو ډول لیکه پیدا کړه ځکه چې افغانستان داسې ټولنه ده چې دلته یو مخصوص ګروپ دا هغه د حدیث دی یا نور دی یا بل څوک دی یا د عیش دی یا د عیش پاتې شونی دی هغه وخت دوی سره نرم رویه کړی وای ممکن
خراسان ډله اصلا مقصد هم دی یادوي چې افغانستان کې د اکثرو بریدونو مسؤلیت اخلي خو دا داعش خراسان ډله کوم افغاني تحریک نه ګڼل کیږي دوی داسې فکر کیږي چې دا یو بیرون نه راغلی ده او خپل کوم بل مقاصد لري بلکې د یو افغاني تحریک په نوم باندې نه ده ماتره همداسې نه ده
په دې کې شک نشته دا چې داعش یا القاعده دا ګروپونه دي چې د عربي نړۍ نه راغلي دي خو په هر سیمه کې دوی دا کسان پیدا کیږي ما ځکه کولو چې دا کسانو د ویل کېدو نه وروسته دوی یو ښه ځان سره پیدا کړ افغانستان داسې یو جامعه ده چې هغه انتقام باندې باور لري نو دا کسان چې وځپل شو تعدید شو هغوی ممکن اوس بیا د دې طرف ته راشي پدیده خو ټیک ده صحیح خبره ده چې دا د عربي نړۍ ده خو په سیمه کې خو یا یو څوک لرل تاسو وکړو چې همدغه د قبایلي سیمو د تحریک طالبان مرابیر شوي یو شمېر پاکستاني طالبان د حافظ سید خان په مشرۍ کې د افغانستان نو سره د عبدالحفیظ لوګری یا د شهاب مهاجر په نوم دوی یو ځای شولو او یو شبکه یې جوړه کړله نو زما په خیال په دې شکل نشته ده چې د داعش دوله نظریاتو لپاره په افغانستان کې ډېر ځای نشته ده خو بیا هم یو خطر ده او دوی دا بریدونه زه فکر کوم چې بغیر د داعش نه بل څوک نه کوي البته دغه برید پلاس ځکه په غاړه نه اخلي چې دا یو داسې برید ده چې چې په نړیواله سطح غندل شوی ده خپل په افغانانو کې دې ته ښه نظر نه کتل کیږي. نو له دې امله کوم بریدونه چې دوی کوي هغه ځینې پراپاګاندا ونښتې، خو بیا هم
تشکر یې
دغه ډول بریدونه پخوا هم په حکومت باندې فشار راوستو چې خلکو ته باید امنیت ورکړي، اوس هم د طالبانو په حکومت باندې فشار راځي چې باید خپل وګړي خوندي کړي.
تشکر. ما صحبت با آقای رحیم جامی ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی میخوایم شروع بکنیم با یک سوال. البته شما آواز ما رو خدارین انشالله.
بله بله.
تشکر از دوستان بازم. سوال ده ایست که چرا طالبا، گرچه از یوسف سعید صاحب نظر خود دادن، من میخوایم نظر شما رو بپرسم و بعدا دوباره بعد چند نکته که آقای یوسف سعید اشاره کردن به او در مورد موجودیت داعش یا عدم موجودیت داعش، داعش خودش چی است؟ یک چیز تخیلی است، یک چیز واقعی است، یک چیز، یک پدیده که افغانی نیست، ای چطور در افغانستان ریشه میگیرن؟ طالبا هم نظرات مختلف دارن. به هر حال به نظر شما از اگر از آغاز شروع کنیم، چرا طالبان نتونستن تأمین امنیت بتونن بکنن در افغانستان و چرا در حکومت داری بسیار ناکام هستن؟ اینا خودشون تجربه کافی در بمبگذاری ها، انتحاری ها اینا داشتن.
سلام خدمت شما عزیز سر بزرگوار آشنا سیب یوسف سیب و همه شنونده های عزیز ما. من میخوام یک کوتاه تفسیری داشته باشم روی از این که وقتی ما توقع داریم که یک نظام و یا یک حکومت نظامداری بکنه، خیلی مؤلفه های پیش زمینه دولت داره. متاسفانه طالب هیچ کدام از اون نداره. ما فراموش نکنیم که طالب یک نظام و یا یک ساختار نیست، بلکه یک گروه جنگی هست که با ابزار تکفیری و ترور و حذف وارد افغانستان شده، چی در 20 سال گذشته مبارزه کرده و چی در حال حاضر. بنابراین یک گروه جنگی به هیچ صورت نمیتونه که در قرن 21 او حکومت داری بکنه و یا یک دولت و نظام تعیین بکنه. ببینین اولین مورد، اولین مشخصه را که ما میتونیم برجسته بسازیم، چند دستگی درون گروهی است در بین طالب ها که نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ ساختاری و نه از لحاظ تقسیم قدرت در داخل افغانستان اینا تا نوز و تفاهم رسیدن. ما شما شاهد هستیم همون رقمی که در 20 سال گذشته دو شورا که هسته رهبری از اینا بود که شورای کویته و شورای پشاور بود با هم تفاهم نکردن، تا امروز دفتر قطر از اینا و کسایی که در داخل کابل هستن و افغانستان هستن اینا تفاهم نداشتن. مثال بسیار برجسته و زنده از او همی هست که در روی یک استیج استانگزهی که نماینده دفتر قطر هست تعلیم فرض میدانه، ولی حنفی که مربوط به شورای کویته و حقانیت مباح میدانه. این نشان میده که خود از این تقابل و خود از این چند دستگی و عدم توافق بر یک فکر واحد زمینی از این مساعد ساخته که افغانستان به هیچ صورت به طرف امنیت نره. و همچنان ما فراموش نکنیم که طالب ها در حال حاضر در افغانستان میزبان گروپ های تروریستی و امو تفکر بسته و امو گروپ های هستند که چی به سطح بین المللی و چی به سطح منطقوی اینا گروپ های تروریستی هستند. اینا گروپ هایی هستند که بر علیه مفکوره و بر علیه فکر قرن 21 قرار دارند. ما شاهد هستیم که از القاعده گرفته تا تحریک طالبان پاکستان تا تحریک طالبان تاجیکستان تا به چندین گروه دیگه در داخل افغانستان عملا وجود داره، حتی سر و صدای نماینده های پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و تمام دنیا در این مورد بلند شده. پس به این اساس وقتی ما شما میبینیم این که ما بیاییم بگوییم که این حمله صورت گرفت و این حمله را داعش مسئولیت گرفته، من به هیچ صورت تا امروز هم من معتقد به این نیستم که داعش در افغانستان به همون شکلی که هدف اصلی داعش از وجود داشته باشه. داعش روی سکه هست، یک روش حقانی است و روی دوم از دو داعش است. و این ما مستند بر این استدلال میکنم که اگر شما حرفای را شنیده باشین، رحیم حقانی که کشته شد، یک صحبت از او با نجیب الله فاروقی بیرون شده بود بر علیه مردمان هزاره و شیعه ما، و همچنان یک سخنرانی خود از او هست که عملا در منبر ششتگیت و بر علیه تشیع فتوا صادر میکنه. این خود از این نشان دهنده از این هست که اینجا داعش اگر وجود داره یا ندارد بیشتر این برمیگرده بر از این که خود این گروه ها و خود این گروه هایی که در داخل افغانستان امروز آمدن جمع شدن و با سیاست حزب پیش میرن در تقابل قرار دارن. در کنار از او ما فراموش نکنیم که در قرن 21 طالب آمده کندک انتحاری شکل داده، چیزی که در هیچ کنجی از دنیا شما شاهد از اون نیستین. و با نشر و پخش فیلم ها و مستندات از حملات و کشتارهای انسان در تلویزیون یا در رسانه ملی افغانستان در شبی که کابل گرفتن یا بعد از او یکی دوبار در مجالسی که داشتن یا مناسبت هایی که داشتن نشر میکنن، اینا افتخار میکنن و اینا میگن که ما بالاخره این یکی از دستاورد های ماست. پس وقتی یک کسی خودش کندک انتحاری داره، ما بعید میدانم که او در همچون موارد با استفاده از فکر تکفیری در مورد در برابر همشهریان ما و در برابر مردمان ما چی هزاره چی ازبک چی تاجک استفاده نکنند نوره. و بحث آخره میخواییم مطرح کنیم ای است که طالب امروز که آمده در داخل افغانستان به منظور تطبیق آجندای مدرسه جهادی آمده. ما با مدرسه، مسجد، خانقا، تکایا هیچ مشکل نداریم. در 20 سال گذشته 160 هزار کم و بیش ما داشتیم و با هم از اون موافق بودیم، اما امروز طالب آمده به جای همو ساختارها مدارس جهادی را ولسوالی به ولسوالی میسازه و آجندای از او اونمو آجندای تکفیری هست آورده متاسفانه. و این خود از این زمینه ساز از این میشه که در افغانستان ما شاهد از این نباشیم که اینا تامین امنیت بکنن و اینا یک واکنش داشته باشن. حتی اینا همو سطح و فهم و درک و تخصص امنیتی را ندارن متاسفانه در داخل افغانستان.
به ارتباط به اظهارات شما و جناب یوسفزای صاحب، این که داعش چنین گروه است و آیا موجودیت فیزیکی در افغانستان داره یا نداره یا یک چیز تخیلی، هر کسی میتونه یک اعلامیه صادر بکنه و منصوب شود به یک کس دیگه. گزارش های همیشه هم نشر شده بود از ارتباطات گروه طالبان در گذشته که حال تسلط دارن به افغانستان و یک حکومت دارن، اینا که ارتباط دارن به گروه القاعده و احتمالاً داعش، شما فکر میکنین، شما تذکر دادین از دوگانگی یا چند پارچگی طالبا در داخل طالبا، شما فکر میکنین که این حملات از یکی از گروه های مخالف طالبان باشه که میخوان یک حکومت درست در میان بیارن در افغانستان و اونا مانع از این کار میشن با این نوع حملات بر یک قوم خاص و بر یک گروه خاص؟
ببینید، در یک سال و اند که گذشت از تسلط کامل طالب ها در افغانستان، ما شاهد از این نبودیم که اینا حداقل 5 سفر بیرون بتن که بر مبنای از او اونا ما بتونیم بحث بکنیم که ساختار از اینا، نوعیت از اینا، تعریف از اینا، یک نظام و یک حکومت چی است و اینا چی میخواین. اینا آمدن تمامی قوانین نافذه را ملغا اعلام کردن، تمامی تعهدات بین المللی را ملغا اعلام کردن و در کنار از او به جای از او هیچ گزینه و هیچ طرح و هیچ بحث را مطرح نکردند. او یک کتاب را که قاضی القضات از اینا نوشته بود، او کتابی است که متاسفانه به درد قرن 6 و 7 هم نمیخورد، چی برسه به قرن 21. بنان بحث اساسی در اینجا هست وقتی که ما میبینیم که اینا نه طرح دارن، نه برنامه دارن، نه ساختار دارن و نه فهم از حکومتداری دارن. این خود از این نشان دهنده از این است که تا به حال اینا در فکر از این نیستن که یک ساختار را شکل بدن که باز یک گروه دیگه در تقابل با اونا قرار بگیره، ولی برعکس اینا تلاش کردن که بیشتر همو گروپ های هم فکر خود بیارن جا به جا بکنن. نمونه های از ای هست در افغانستان که طالب های بومی خود از اینا، کسانی که محلی بودن، اونا امروزه در تقابل در اکثر نقاط در برابر از اینا قرار گرفتن به خاطر از اینکه تروریست های بین المللی و مخصوصا هسته های القاعده را آوردن اینا جا به جا کردن و اونا قرار بر ای دارن که بیاین و مثلا اینا را از سر آموزش و ترنینگ بدن و اینا را با همون مفکوره تندروانه به اصطلاح آموزش بدن. به این وقتی که ما بگوییم که مثلا طالب میخواد یک نظام بسازه و اینی طرحش است و اینی گروه در برابرش قرار گرفته، باز ما میتونیم قضاوت کنیم. امروزه غیر از تقابل ای که ماشین جنگی طالب که شبکه حقانی هست و تمام قدرت در یک سال در دست داشته و فکر بکنین که محاسبه سیاسی از اینا یا دیپلماتیک از اینا که دفتر دوحه هست وقتی که آمدن و در داخل افغانستان هم یکی از نمونه ها و چهره های برجسته از او آقای استانکزایی بود که استانکزایی از معاونیت وزارت هم پایین کردن و بردن به عنوان والی در یک ولایت معرفی کردن. پس به این اساس امروزه اصل قدرت پیش ماشین جنگی از اینا پیش اونمو شبکه حقانی و هم نوان و هم فکران و هم کشان از اینا هست و اینا در پی حذف سیستماتیک مراکز آموزشی هستن، وضع بالاخره قوانین سخت گیرانه هستن. اینا میرن ببینین در یک سال گذشته شهروندان افغانستان و مردم افغانستان از تمامی قوانین خود، از حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق انتخاب، حق تعلیم، از تمام حقوق خود اینا محروم بودن.
بله.
و اینا بیشترین فشار را که وارد کردن دید از اینا دید محدود سازی هست و به او اساس این گروپ هایی هم که اگر این گونه عملات انجام میدن از دید من این بخشی از پلان های خود از اینا هست و این یک گروپ بیرونی یا یک تافته جدا بافته از اینا نیست به او بیایه و این عملیات انجام بدن.
من نجامی سب دیر مشرح معلومات هم ورکل تشکر زمنگم یو خواهش داده یا ورندیز داده تاسو دوارو ملمانون چه که خپل جوابونه کلا مختصر را کهی نو منگ چون دیر پختنی لرو آغا زن دلیدون آوریدون کدی آغام شریکو نو وقت با مسایید چه چه دیر پختنی جواب شی کرو ودن. یوسف سی سب ستاسی ده وینا مطابق چه تاسی دسی و خودل چه دلتا یعنی پا خوام کم زوری وی او البته پا نور و هیوادونو کم داسی چاودنی کیگی، اما موضوع دلتا دیدی مطرح ده چه مستقیمن یو خاص قوم یو اقلیت آغا هدف کیگی او ده مخی نکیدو بلکه او وسم آغا مخیم چه چه حملی کولی ده دایش پا نام خستل کیدل او وسم سره دیدی چه ده جمعی ده ورازی بریت مسئولیت ده دایش پا نم دلی نده خسته، اما دیر احتمال پیدا گرنل کیگی چه ده ده ماغوی کاروسی پختنه دسی پیدا کیگی چه ده ده دایش دله ده دوی سره چه مشکل لری ده ده غسی یو بیگنا مثلا محصیلین چه آغا درس تره تولیگی پا یوزی که ناس دی چه هیز نو نه نظامی مرکز ده نه کمبل ده غلری، ولی باید دوی ده پاره ده دومره شدید حمله مقصد اوسی چه باید پا دوی بانه دوسی یو بیرحم حمله او کی ده 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 غد سده ده اختلاف ایت سده ده دوی
دا خو به خو وځي دا چې د داعش شتون په عربي نړۍ کې هغه ته د حافظ الاسد چې یو شیعه نظام دا یا په نورو سیمو کې په عراق کې هغه ته د دوی یو ډول اوخدوي یو بل سره برخورد او داعش داسې یو ډله ده چې هغوی فکر کوي چې په عربي نړۍ کې باید اهل تشیع وقت ونه رسیږي د دوی خلاف جګړه وشي او د دوی په اړه باندې تکفیری نظریات لري. نو دا د همغه سلسلو یو سلسله ده یو کلی ده چې عقیدوي طور باندې دا ډول په اسلامي نړۍ کې متاسفانه په نورو هېوادونو کې هم د شیعه او سنی جګړې شته. د کتاسو بیا دي په پاکستان کې د شو اهل تشیع په مساجدو باندې د بریګونه کې د لشکري جنگي په نوم باندې یو ډول واچ او یا د سپای صاحب په نوم یو سیاسي څنګه و. نو په اسلامي نړۍ کې خو د یو تعریف شته ده او د عشیان په اصل کې د اهل تشیع سره ډیر زیات لري.
نو ولې طالبان د دوی مخه نه نیسي ځکه چې اوس خو په افغانستان کې طالبان حاکم دي، دا خو مسؤلیت او مکلفیت کې راځي چې د خپلو اتباعو مخه ونیسي، باید د سیاسي او مذهبي ایدیالوجیانو قرباني نه کړي. نو داسې به سبا ته سیکانو ته یو څوک بانه لټي، بله ورځ به هندوانو ته، بله ورځ سنیانو ته. افغانستان خو د ټولو اقوامو مختلفو عقیدو کور دی، بیا به څه کوي؟
ګور دا یوازې د اهل تشیع په دغه ډول مراکزو کې نه کیږي. تاسو وکتلو په کابل کې په د تصوف د پیروانو په مسجد کې برید وشولو، په ډېر کسان پکې ووژل شو، په کندهار کې ورته برید وشو، امام صاحب د سیارچي کې کندوز کې دا ډول برید وشولو. نو دوی د اهدافو دپاره مختلفو کټګریانې لري، چېرته چې هم دوی ته موقع پیدا شي د خپل هدف تر سره کوي. او لکه څنګه چې ما ویل، طالبانو حکومت یو نوی حکومت ده، دوی د استخباراتو زیات زور په بشري منابعو باندې ده، یعنی هیومن ریسورسز باندې ده، هیومن انټلیجنس باندې ده. چونکه دوی لکه نورو پخواني حکومت د ټکنالوژي او د نورو لاسرسۍ په هغه ډول نه لري چې د هغه په واسطه استعمالولو سره دوی لمن یوسی یا مهار کی نو زما خوشال دغه ډول بریده مخنیول
لا ممکن ده چې دا خو یو مطلب ده. صحیح یوسف زسه مننه. اوکه منګه یو 15 ثانیو کې زو د خبرونه برلید او ریدونکو سره شریک کوټول به خبرونه پکړه وورو بیا څو د قیروس تبیر تر اگرزو زم پختنه لرم او جامع صاحب نن پختنه دلته شته اوبه پکړه سره شریک کو او صحیح مقصد
احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک روز پس از راهپیمایی زنان در کابل، ده ها تن از شاگردان دختر در ولایات هرات و بامیان تظاهرات کردند و خواستار توقف کشتار هزارها در افغانستان شدند. اما طالبان در ولایت هرات از گسترش این مظاهره جلوگیری کردند. این مظاهرات دانشجویان دختر حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 2 ماه اکتبر از داخل و بیرون محوطه پوانتون هرات با شعارهای سکوت خیانت است، نسل کشی را متوقف کنید آغاز شد. معترضان شعار تحصیل و تعلیم حق ماست را نیز سر دادند. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که مظاهرات این دو گروه دختران دانشجو همزمان در داخل و بیرون از محوطه پوانتون هرات آغاز شد و معترضان با عبور از موانع طالبان در بیرون این دانشگاه با هم یک جا شدند. یکی از شاهدان عینی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد با صدای امریکا گفت که این معترضان قصد داشتند تا به سمت مقام ولایت هرات بروند، اما در مسیر راه افراد طالبان مانع آنان شده و با شلیک‌های هوایی معترضان زن را متفرق ساختند. در این حال ده ها تن از دانشجویان دختران دانشگاه بامیان در واکنش به حمله 2 روز پیش بر مرکز آموزشی کاج مظاهره کرده و از ادامه کشتار هزاره ها در این کشور ابراز نگرانی نموده و با شعارهای نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید از پوانتون به سوی دفتر والی بامیان راهپیمایی کردند. این دومین روز مظاهرات زنان افغان است که برای دادخواهی توقف کشتار هزاره ها صورت می گیرد. گروهی از افغانهای حقوقدان و فعالان مدنی افغان در شهر کوپنهاگن مرکز دنمارک با ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار کردند. آنان در این دیدار نقطه نظرهای خود را در مورد مسائل افغانستان به ویژه برخورد طالبان با زنان و عدم توانایی این گروه در تأمین امنیت در افغانستان در میان گذاشتند. ریچارد بنت در این دیدار گفت در حالی که افغانستان روزگار نهایت دشوار را سپری می کند، اما زنان افغان صدایشان را در مورد وضعیت جاری قویاً بلند کردند و خواستار حقوقشان هستند. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گویند که قرار است امسال 115 هزار محصل جدید از طریق آموزش کنکور به دانشگاه ها و دیگر نهادهای تحصیلی افغانستان راه یابند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
احمد تقی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه 2 ماه اکتبر به صدای امریکا گفت که برای برگزاری آزمون کنکور سال 1401 در کابل و ولایات تمامی آمادگی ها گرفته شده است. آقای تقی افزود امسال روند امتحان کنکور بسیار شفاف خواهد بود. امسال نسبت به گذشته جذب محصلان با پوانتون ها زیاد است. سال گذشته از طریق کنکور 68 هزار نفر به پوانتون ها راه یافتند و امسال 115 هزار نفر جذب خواهند شد. بر اساس این تصمیم طالبان قرار است که آزمون کنکور سال 1401 به تاریخ 13 ماه میزان شروع و برای مدت 3 روز ادامه یابد. با گفته این وزارت قرار است که روند بایومتریک فارغان صنوف 12 مکاتب سر از فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. هنوز معلوم نیست که امسال چه تعداد فارغان صنوف 12 مکاتب در آزمون کنکور سال 1401 اشتراک خواهند کرد. وزارت تحصیلات حکومت طالبان نیز درباره حضور دختران در این امتحان کنکور معلومات نداده است. اما برخی از دانش آموزان دختر می گویند که کارت آزمون کنکور را دریافت کرده و قرار است که در این امتحان اشتراک کنند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. با گفته مقامها در نتیجه هرج و مرج و ازدحام جمعیت در استادیوم فوتبال در اندونزیا 174 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. استادیوم فوتبال جوای شرقی دیروز شنبه میزبان بازی میان تیم آرما ملنگ و رقیبان پرسبایا سوروبایا بود که در نتیجه تیم میزبان 2-3 شکست خورد. علاقمندان تیم آرما ملنگ در نتیجه این شکست بوتل های آب را به سوی بازیکنان پرتاب کردند و داخل میدان فوتبال شدند. پلیس ضد شورش اندونزیا با استفاده از گاز اشکاور خواست تا جمعیت خشمگین را پراگنده کند و این باعث ایجاد وحشت و ازدحام جمعیت در استادیوم شد که بر اثر آن صدها نفر در تلاش برای بیرون شدن از استادیوم به سمت خروجی هجوم بردند. نیکو آفینتو افسر ارشد پلیس جوای شرقی گفت که ممکن است شمار تلفات افزایش یابد، زیرا به گفته او وضعیت شماری از زخمی شده ها وخیم است. از کشته شدن حداقل 2 افسر پلیس هم در این واقعه خبر داده شده است. نیروهای روسی روز یک شنبه شهر زادگاه رئیس جمهور اوکراین و اهداف دیگر را با طیاره های بی پیلوت انتحاری هدف قرار دادند و اوکراین در حمله متقابل کنترل کامل یک شهر استراتژیک شرقی را پس گرفت. ساعت پس از آن که کیف اعلام کرد که نیروهای روسیه را در شهر استراتژیک لیمون در شرق آن کشور محاصره کرده، وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای روسی از آن شهر استراتژیک خارج شده اند. وزارت دفاع اوکراین به روز شنبه اول اکتبر گفت که نیروهای این کشور وارد شهر لیمون شده اند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي ټول خراب لست. مونږ د امریکا غږ د مرکزی سټوډیو نه د سپینې خبرې یا راست خبرونه کې قربانی یو زه او احد عزیزاده صاحب، او مونږ سره میلمانه دي سمی یوسف زی صاحب چې د ژورنالیست خیا خبریال او سیاسي څیړونکي دي، او رحیم جامی صاحب چې هم خبریال او سیاسي مبصر دي مونږ سره خبرونه کوي. مونږ په افغانستان کې د طالبانو په امنیتي او حکومتداري په ظرفیت او وړتیا باندې خبرې کوو، نو پوښتنې لرو او مونږ سره اوسئ.
بله مهمانای عزیز، ما یک سوال را میخواست داشتم، میخوایم که اگر شما لطف کنین ما منتظر بانین. امی یک چند نکته بسیار مهمشه در مورد نسل کشی ما با شما میخوانم، بخاطر از این که حتی قبل از تسلط طالبان وقتی که حملات بر خاص بر مراکز هزارها در افغانستان انجام می شد، مسئولیتش داعش می گرفت و حال هم همیشه به غیر از تال از این که حمله روز جمعه را تال کدام مسئولیتش ما نگرفتیم که کی گرفته، یعنی منظور اطلاعیه نگرفتیم، همیشه داعش مسئولیت حملات بر این گروه را به عهده گرفته. در تعریف نسل کشی یا جنوساید که گفته میشه، بعد از اینکه انواع مختلف تعریف ها از طرق مختلف توسط دانشمندا توسط حقوقدانا ارائه شد، ای هر گونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی را نسل کشی خواندند. اما این زمانی که تعبیرها فراوان شد، در سال 1948 سازمان ملل متحد اعلامی پیرامون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی یک شکل گرفت اعلامش و در بند دوم از این بیانیه تصریح شد که هر گونه اقدام به نابودی کلی یا گروه نژادی، ملی، مذهبی، مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد صدمات روانی و جسمانی برای یک گروه ویژه، ضربه زدن عمدی به افراد یک گروه خاص، تا تحمیل معیارهای برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جابجایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروه خاص و غیره، همه از مصداق‌های بارز نسل کشی هستند.
دغه مهم معلومات ذکر دي چې من یو پښتون اساسي هم دام ده چې یوسف صاحب تاسو هم ذکر کړل چې دا ځنې عقیدتي او عقیدي چې د نړۍ په نورو برخو کې لکه عراق یا سوریه یا په پاکستان تاسو مثالونه ورکړ، چالت هم شیعه اقلیت باندې حمله کیږي او په افغانستان کې اکثریت هزاره قوم چې دلته ده په دغه کې اکثریت عقیده یعنی شیعگان دي او دوی به امکان لري چې په دې وجه باندې دوی د بریت لاندې راغلي اوسي. نو که چیرته داسې دا یو مشخص کول د یو قوم د وژنې لپاره او په دوی حمله کول دا د نسل کشی یا د بسته د نسل وژنې په رقم باندې دا ګڼل کېدلی شي، ځکه تاسو ګورئ چې مدني فعالانو ډېر لوی کمپینونه په سوشل میډیا باندې پیل کړي او دته یې د نسل وژنې نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم دا په نسل کشي کې ځکه نه راځي، نسل کشي یو عمومي وژنه ده. نو دا مطلب نه ده چې چیرته اهل تشیع یا هزاره لیدل کېږي هغه د وجه کېږي. تاسو وکتو په پکتیکا کې د والیبال په میدان کې بریج چاودنه وشوله، سل کسان پکې مړه شول. په نورو جینو کې بریج شوی ده، تاجک هم وژل شوی ده، ازبک هم وژل شوی ده. خو چونکه د جینوسایډ هغه معنا راځي چې په افریقا کې یو څو کاله مخکې موږ یې مثالونه لرلو، زه فکر نه کوم چې دا د جینوسایډ کې راځي. او حقیقت دغه ده چې طالبانو د سقوط د تیر حکومت د سقوط نه وروسته که وګورو په دې تیرو یو کال کې زموږ له هزاره ورونو سره د طالبانو برخورد تر ټولو زیات عاطفي او د ترحم وړ ده او زیاته ښه ګزاره ورسره شوې ده. مسله دا ده چې دلته د سوشل میډیا مطبوعات دي، هغوی به یو طرف ته به یې ولسمشر دویم ولسمشر د هزاره قومو پنځه وزارتونه به یې لرل. خو هغه وخت کې به هم د چیغې والي چې نسل کشي ده، نسل کشي هغه وخت کېږي چې یو قوم بېسه وځپل شي، له نظامه وویستل شي. خو داسې دوی په سوشل میډیا کې ځینې ملګري یا افغانان یا هزارګان یا هر څه چې دي هغوی دې ته نسل کشي نوم ورکوي. زه فکر نه کوم چې دا د نسل کشي کې راځي. افغانستان کې عمومي جګړه روانه ده، هر څوک وژل کېږي، د کرزي صاحب په وخت کې هم ورته نوم ورکول کېدلی شي نسل کشي ده. جیل صاحب صحیح ده، جیل صاحب په نوم اخیستلو سره ممکن ځینې ورونه خارج ته ولاړ شي او پناه اخیستلو کې کامیاب شي. خو دلته دا لوبه ډېره روانه ده، یعنی زرک 10 زره پښتانه په هر نوم په شمالي افغانستان کې ووژل شو، هغه نسل کشي نه و. زه فکر نه کوم چې دا نسل کشي جګړه وي. تاسو کتل چې په تیر یو کال کې تر ټولو زیات چې تعذیب ورکول شوی دا د پخواني افغان حکومت چارواکو ته دغه اکثریت پښتانه دي. په دویم نمبر شاید د نور منصبین وي یا د ملي اردو یا د کمانډایانو تعداد وي. خو فکر نه کوم چې ورته رضیه دي له هزارو سره شوي وي. نو زه فکر کوم چې د جنوسایډ د تعریف چې دا د مطبوعاتي جګړې لپاره یا د توجه لپاره یا په خارج کې د امتیاز ترلاسه کول لپاره خو کېدی شي، خو زه فکر نه کوم چې دغه د جنوسایډ په تعریف کې راځي. اصل ته هر قوم ځپل شوی،
یعنی لنډه دا چې تاسو په افغانستان کې نسل وژنې طریقه یعنی نه ګڼئ، نشته، دا وجود نه لري، بلکې روانه جګړه ګڼئ.
نه نه نه، صحیح کوشي خو ته وایي چې یو څوک یو قوم ولا هزارونو په موټر کې روان یو څوک راوړي شي قتل کی، یا په لیدل سره خلک ورته په غارونو کې اوسېږي، په غرونو کې اوسېږي. خو د سیستم یو فعال خلک په حکومتي چارواکي دي، په حکومت کې کار کوي، په ادارو کې کار کوي، اوس هم ټول نزیات په انجوګانو کې او په غیر دولتي ادارو کې کار کوي. همدغه زمونږ هزاره زحمت شروع نه دي، ځکه فکر نه کوم چې دا دي. البته د داعش یو کامیابي په دې کې ده چې دغه ډول بریدونو کولو سره یو قوم راپورته کېږي بل قوم ته د انتقام وطني سي یا هغوی باندې تور لګوي. او مشکل دا ده چې ځینې ګروپونه چې هغه په سوشل میډیا کې فعال دي، یا هغوی دا نن دا داور نه کوي. دوی د کرزي صاحب په وخت کې تر ټولو زیاته مراعات و، هغه وخت هم ورته دعوه کوله. د اشرف غني صاحب حکومت کې هم ډېر مراعات او امکانات او مسافات او مجازات لرل، هغه وخت هم ټول نه زیات دغه داوري کېدي. دا یو خطرناک رجحان ده چې نورو قومونو ته دغه ډول وګورئ نو چې کوم قوم
ځپل شوی نه ده تر کومه مجبور نه کوم یوسف صاحب جواب می وخت زه پیګم چې زاده صاحب پښتنه لري خو جامع صاحب تاسو هم دغه ته یو نظر به ماته راکې زه غوښتل می تاسو هم په نظر واخلم
جامع صاحب چرا داعش همیشه گروهی از اورها را هدف قرار میده اگر هدف این فکر میکنین هدف از اونها اگر به گفته یوسف زایسپ نسل کشی نیست برای زی کم شرایط نسل کشی را پورا نمیکنن به نظر شما چرا داعش از اورها را همیشه مورد حمله قرار میده؟
خب ببینین با حفظ احترام به نظریات یوسف زایسپ از دید ما مصداق و اساس عینی نسل کشی جنایت جنگی و نقض قوانین حقوق بشری در افغانستان اتفاق افتاده. حادثات اینچنینی مصداق عینی نسل کشی هست، مصداق عینی جنوساید هست و این ما با در نظر داشت تجربه خود ما، با در نظر داشت ای که ما با محکمه جزای بین المللی تماس ها و کارهایی را داشتیم، با ای که ما با تمامی دستورات و معیارهای تعیین شده و پذیرفته جهانی این موضوع را مطرح میکنیم. ببینین اولین بحث وقت شما میایین حذف سیستماتیک میکنین و این حذف سیستماتیک بر اساس هویت شما، بر اساس ساختار و چهره فیزیکی شما، به اساس مذهب و باورهای مذهبی شما و به اساس بستگی شما بر یک جغرافیای خاص هست، این خود از این نسل کشی، جنوساید و جنایت جنگی هست. البته تنها هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان نه، بلکه سکه ها و هندوهای ما که امروز از افغانستان ترک کردن و یک اقلیت کم مانده و بیرون میشن، این خود از این بحث نسل کشی و جنایت هست. موضوع یهودا که آخرین یهود ما بیرون شدن، این خود از این همین مسئله را حکم میکنه. و یوسف زیت بسیار جالب اشاره کردن، گفتن که وقت به این معنا نیست که در یک مسیر از موتر کس را پایین کنن به اساس هویت از او. ما بارها شاهد بودیم که در مسیرهای متعدد موترهای مسافربری استاده شده، پایین شده، هزاره ها به خاطر هویتشان اینا تیرباران شدن. ما فراموش نمی کنیم که 31 جوان هزاره را وقتی که پایین کردن در زابل بردن و از اون جمع نصف از اونا را حذف کردن و نصفشان آزاد کردن و حدودا 2 ماه در گروگان بودن، این خود از این مساق دیگه هست. شما ببینین وقتی که در یک مسیر میرین، موتر شما در چک پوینت استاد میشه و هویت شما پرسان میشه، تذکری شما دیده میشه، منطقی شما دیده میشه که اگر از پنجشیر هستین، اگر از هزاره هستین، اگر از هر ولایت، حالا من نمیگم که تنها همینا، ما در بین پشمینا هم عین وضعیت داریم. 118 انسانی که در کانال ننگرهار اجساد تکوپاره شده از ما پیدا شد، او هم یک مصداق نسل کشی و جنایت جنگی است. پس به این خاطر ما حکم اساسی و قوانین و 2 نهاد بین المللی هم تایید کرده که این مسئله هست و امروزه محکمه جزای بین المللی هم روی این مسئله کار میکنه. پس به این اساس این نقد هایی که هست، این سیاست حذف سیستماتیک بر علیه اقوام که هست، این خود از این جنایت جنگی هست. طالب در ابتدا که آمد اولین کاری که کرد به عنوان پیش زمینه اعلام کرد که مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی دیگر مشروعیت ندارد، در حالی که بر اساس قانون اساسی افغانستان مذهب حنفی و جعفری بود. این خود از این هم بحث بر حذف و هم بحث بر تقابل در برابر مذهب بود. و در کنار از او طالب آمد و مذهب حنفی و حمله بالای مساجد، بالای عالمهایی که باورمند به مذهب حنفی بودند و پیرو از مذهب بودند، این خود از این بحث دیگه هست. بحث حذف مراکز و مکاتب فلسفی، کلامی، خانقاها و اینا، همه از اینا مصداقهای عینی هستند که طالب تنها باورمند با یک اندیشه خاص دیوبندی و استخباراتی و سیاست حذف هست و دیگه چیزی نیست. و در کنار از او امروزه حذف اساسی و بحث محدود سازی اساسی، بالای نصف از نفوذ زنها هستن حکم فرماست، بالای کسایی که باورمند به ارزش ها هستن هست، بالای اقلیت های مذهبی هست، بالای کسانی که در محدودیت های خاص جغرافیایی زندگی میکنن هست، این خود از این همه از این مصداق عینی و مصداق جدی نسل کشی، جنایت جنگی و نقض قوانین جنگ و نقض قوانین حقوق بشری هست.
مننه جامی سپکور ودان. تاسیم زنی ډیر مهم ټکی ذکر کړل، سړی ته ډیر نورې پوښتنې هم پیدا کیږي چې بیا موږ د جنگی جرم تعریف واخلو، د یو نسل کشی د بین المللي حقوق لحاظ نه هغه تعریف کو، دا بیله مسله ده. خو یو مشترک ټکی دلته راځي چې د داعش ډله یا د داعش خراسان ډله چې په افغانستان کې که چیرته د مذهبي عقیدې د مخې نه یو څوک وژني په همدغه عقیدې باندې یا په دغه فقه باندې طالبان هم اکثریت باور لري او داسې دي. مګر دلته یو پښتنه چې ډیره په ټولنیزو رسنیو دغه برید نه وروسته مطرح شوله او هغه طالبانو ته راجع کېدله، د طالبانو دغه ډیره خاموشي او د مشرانو یې چوپتیا دا پخپله د سوال لاندې و چې دوی ولې د دومره یو لوی بیرحمه حمله مقابل کې دوی ډیر چوپ دي، د سیادی یو سخنګوی د دوی خبرې کوي اما نور څه داسې ژور دغه نه خي خفګان نه خي. یوسف زیس فکر کوي چې طالبان او داعش خراسان ډله په عقیدي لحاظ نه ډیر توپیر ولري یا په داسې مواردو کې چې فقهي مسلې مطرح کیږي یو نظر دي دواړه؟ داعش
اکثریت په خپل لحاظ باندې د غریادي سیاست لپیت طرف ته تمرکز لري او طالبان چې دي بیا په دیوبندي طرز فکر سره یعنی دغه هدفي فکر چې دیوبندي څخه کله دی هغه سره ډېر تعلق لري.
د دې دواړو فقه یو توپیر به څه شي که تاسو یو یو اوریدونکي به هم خوشاله شي؟ مالی یو توپیر به د دې دواړو مکتبونو څه یی که چیرته د دیوبندی فقه یا د کو سلفی د دوی توپیر څه شی دی ډیر که یو یاد اقلوس چې سړی پوه شي چې طالب او داعش سره فرق لري؟
زه فکر نه کوم چې ډیر زیات توپیر دی ولري، خو دا چې اکثریت په چانس ورته وایي په تصادف ورته وایي چې طالبان د حنفي فقه د دیوبندی طرز فکر تکون کې دي او داعش په نړۍ کې هغه څه کې تبارز کړی دا چې په سلفیت او دغه خلک په همدلی یا شافی مذهب ته روان دي. نو دا چې دین په اسلام او په نور مسالو کې فرق نشته، دا البته د طالبان د پاره یو سیاسي چیلنج ده او داعش په افغانستان کې ډېرې قوي ریښې نه لري، ځکه چې داعش د عربي سیمې او یو 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 پدیده ده او هغه څه دي همدلی مذهب او د شافی مذهب هغه څه مو کې د تبارز کړای دا او حقیقت هم دا غره چې ډیرو مسایلو کې او هغه نړۍ کې په عربي نړۍ کې هم شو یو سنی یو 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 څنګه په تاریخ کې ور باندې ځوان روانه ده. افغانستان خوشبختانه دا چې مسایل نو او پر اتک سره د مجاهدینو په دوري حکومت کې د شو یو سنی مسایل رامنځته شو چې اوس د کومه جګړه کې د داعش روانه کړي ده هغه هم په افغانستان کې چې بریدونه کوي خو هغه د خپل یو سیاسي نقطه نظر نه کوي چې دوی هر ځای کې فکر کوي چې باید عادي تشیع له منځه ولاړ شي او دل شي. نو دغه عمل دلته هم ورته اړتیا لري په افغانستان کې د طالبانو حکومت داسې پالیسي نه ده که تیر حکومت کې چې طالبانو ځینې وخت ځینې سیمو کې چې جګړې وشولې هغه کې پښتانه هم وځپل شولو، هزاره هم وځپل شولو، نور قومونه هم وځپل شو. خو من هیڅ د یو 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 د طالبانو تحریک دلته داسې د طالب ضد کوم تکفیري یا غوته نظریات نشته. دا هغوی که وګورو یو کال کې د افغانستان کې د اهل تشیع له طرفه کوم عمومي یو شکایت هم نه ده راغلی، څنګه چې ما وویل زیات فشار چې طالبانو اچولی د هغه پښتنو سیمو کې ده بیا په نورو سیمو کې یا په
شیر کې مننه جامي صاحب
من مذهبي جګړه نشته. دا کوم چې روان دي دا خپل دي او سیاسي انګلیزي په بنیاد روان دي چې هغه چې هغه تشیع په رحمان د ول وجل کیږي تاسو کتلو دي
په جواب مې واخلئ وخت ډیر کم دی غواړو مختصر جوابونه وشي دوه پښتنې نور کوم میره باندې
فقط یک سوال را کوم میخواستم از جناب جامی سر پرسان بکنم است که شما از کارهای نهادهای عدلی بین المللی عدلی و حقوقی بین المللی یاد کردین. ببینید در افغانستان در مقابل جنایات جنگی که در زمان کمونیستا در رخ داد برای سالها و حتی تا حال به امو رقمی که به مو اندازه یا تعدادی که به دستشان به خون مردم آلوده است و جنایت شده جنایت کردن هنوز همش به جزای اعمالشون نرسیده و اگر رسیدم در کشورهای خارجی مثل هلند مثلا آخرین قضیهش دووجه بوده، شما فکر میکنین که این کار در مورد یک گروه مثل داعش که ادعای مسئولیت میکنه همیشه برای کشتن هزارها، این یک راه بسیار دور و دراز و بسیار مشکل نخواد باشه؟
عزیزان سی بزرگوار، در حال حاضر نه. بس اساسی هست که افغانستان پس از اینکه به اساسنامه روم الحاق شد و عضویت محکمه جزای بین المللی را گرفت و تمام جنایات جنگی و نسل کشی ها و تمامی جنایاتی که اتفاق افتاده پس از سال 2003 در افغانستان، اینا مورد بررسی قرار می گیرند و این مسئولیت محکمه جزای بین المللی هست که اونا باید به این قضایا رسیدگی بکنند و همین ادعاهایی که هست و همین جنایاتی که اتفاق افتاده به اساس معیارات بین المللی اینا سورت بکنند و اعلام بکنند و بگویند که کدامش نسل کشی هست، کدامش به اصطلاح همو جنایت جنگی هست و کدامش در کدام مرحله و به کدام اساس. بنان افغانستان بعد از اینکه متعهد شد از 2003 به این طرف مسئولیت اصلی محکمه جزای بین المللی هست و بر عنوان اساسنامه روم افغانستان و مردم افغانستان و شهروندان افغانستان این صلاحیت دارند. قبل از 2003 متاسفانه که ما همین تعهد بین المللی را نداشتیم، اما متاسفانه در اون زمان یک کار بسیار اساسی که شد همون بحث تهیه گزارش ترسیم منازعه و پروژه عدالت بود، اما با به اصطلاح حکومتی که در اون زمان شکل گرفت و جنگ سالاران و کسانی که متهمین و مجرمین بودند در این راستا اونا در قدرت قرار گرفتند، اینا مانع نشد و پخش گزارش ترسیم منازعه شدند و اینا در اون زمان به اصطلاح روی همون جنایت های اتفاق افتاده خاک انداخته شد، در حالی که اون گزارش هم موجود هست و همیال تمام بحث هم همی هست که هم سازمان ملل هم ITC یک اقدام بکنه که اون گزارش نشر شد و یک موضوع و پس از او بعد از 2003 هر اتفاقی که افتاده با اون اتفاق باید رسیدگی بکنن و امروزه همون چینل و مسیرهای مشخص و محکمه وجود داره. افغانستان در اونجا اکسکشن خود داره، قاضی برش تعیین شده بود و بعد از او هم دادستان برش تعیین شده بود یا سارنوال که پس از این وضعیتی که پیش آمد و حکومت سقوط کرد او وضعیت در حال خود مانده و بعد از این میشه که با تمامی جنایاتی که اتفاق افتاده در هر کوی در هر جای توسط هر گروه توسط چی افغان ها و چی توسط نیروهای بین المللی بر ازو هست که رسیدگی شود.
من نجامی سب من دو دقیقه وقت پات ده یو د فیسبوک په پاڼه باندې د امریکا غا کې یو دوست په نامه د محمد یوسف روشان منګل د لیکلي وې د افغانستان امنیتي څوک نشي ټینګولې ځکه چې زمونږ امنیت د تل د پاره د داخل نه خراب دی، د هر هیواد غلامان د نن په افغانستان کې لرو، هیڅ هیواد نشي کولای چې زمونږ امنیت خراب کړي، دا ځکه چې وې یو مونږ نشو کولای دا غوي په خپل موزانونه وې تبا کړی، مونږ دا غوي په چارو کې لاس وهنه نشو کولای. د دوی نظر چې ویلې دی یو ورستۍ پښتنه کومه یوسف سب او جامی سب هم که وقت به با پی تبصره لنده را کی آغا داده چه وست طالبان حاکم دی واکمنی ده طول افغانستان پا اختیار کده، څنګه کولیش چه خپل خلکو تا یو امنیت تامین که و یو تضمین یو زمانت ور کی چه خلق پویشی چه دلتا یو حاکمیت شده او منگ پا که مسونه یو میربانی یوسف سب که مختصر وی
یقینا په دې کې د خلکو مرسته ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې ما وویل طالبان هغه منابع چې دغه ډول برید کوونکو ته رسېدو لپاره په کار دي شاید کافي اندازه کې ونه لري، خو بیا هم د خلکو مرسته او که دغه ډول برید نه وروسته په جامعه کې یو انتشار پیدا کېږي، یو قوم په بل قوم باندې د دغه جنوسایډ په نوم باندې ځپي یا الزامونه لګوي، نو زه فکر کوم چې دا نور هم دغه ګروپونه چې غواړي د افغانستان په ټولنه کې فشار رامنځته کړي هغوی به نور هم دې ته دوام ورکوي او افغان طالبان تر خپل حده پورې یا تېر حکومت هم تر خپل حده پورې کوشش کولو، خو همېشه دې ته دغه ډول تیوریانو دغه ډول بریدونو ته نورې تیوریانې وکول کېږي، په چې به برید وشو چې دا افغان حکومت چارواکي کوي یا اوس وایي چې دا طالبان نه نشو کوي، هیڅوک نه غواړي چې د خپل هېواد کې برید ور باندې وشي او د طالبانو دپاره یا افغاني حکومتونو دپاره دا یو ډېر د شرم خبره وه چې نشوی کولی خپل دغه ډول بریدونه وژغوري خپل هېوادوال وژغوري. فکر کوم چې دا ډول تیوریانې حقیقت نه لري، حقیقت دغه دی چې داعش یو ځواکمن ده او دغه
دغه بریدو سره په افغان جامعه کې انتشار راوړل. مننه، تشکر. ما فکر مې کوم جواب سره آقای جامی قرض باشه برای برنامه آینده. بله، و تشکر جناب جامی صاحب از شرکت شما و محترم سمی یوسف زاده خبرنگار و تعهدو خبرنگار و تحلیلگر اساسی. از شما لازم تشکر میکنیم.
مننه. در طول نه دوریدون کنم کورم وران طول نه.